پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. وخت د غرمې پوره 12 بجې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو ریپورټونه پکې تاسو ته وړاندې کوو. زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. د ولسی جرګې یو شمیر غړي تور لګوي چې جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې لاس وهي. درنو اوریدونکو د دغه خبر تفصیلي ریپورټ د خبرونه په پیل کې لرو، خو لار څه د مخه پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته چې همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا یو تجربه لرونکی جنرال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه ټاکل کیږي. په کندهار کې د پرونی 14 د وژل سو شمیر تر شلو اوښتی. د ایران ولسمشر په ورزشي لوبغالو کې د ښځو پر ګډون د څو لسیزو د ممنوعیت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. امریکایي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو یو تجربه لرونکی جنرال په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه غوره سوی دی. دغه جنرال سکاټ میلر نومیږي چې د اوسني عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پر ځای به خپله دنده پیلوي. میلر د امریکا د مشرانو جرګې تایید ته هم اړتیا لري څو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سي، خو د هغه تر راتګ به سږ کال تر ډیره اوسنی جنرال ښاغلی نیکلسن پر ځای پاتې وي. د نیکلسن د ماموریت ستی میاشتې په افغانستان کې د جګړو د تر ټولو سخت حالت شاهدي دي. پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت د میلر د نومولو په اړه د امریکایي رسنیو پر راپور خبرې نه دي کړې. جنرال سکاټ میلر چې تر دې مخکې په افغانستان، عراق او سومالیا کې د خاصو ځواکونو عملیات مخته وړي، دمګړې د امریکا د ګډو ځواکونو په قمندانۍ کې چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کمانډو ځواکونو تر ټولو خاص عملیات اداره کوي دنده مخته وړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزی له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغان ملکیانو د خوندیتوب لپاره مناسب اقدامات وکړي. شغلی سالارزی پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ویل دا شورا د نړیوالې سولې او ثبات راوستلو لپاره د ملګرو ملتونو د یوه اصلي باوري غړي په حیث خپل اساسي رول ترسره کړي. د امنیت شورا پرونی بحث په وسلوالو نښتو کې د ملکیانو خوندیتوب ته ځانګړی سوی و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال وستین امنیه د کړیاوی ویل چې په افغانستان کې پر جمعهتونو، شوونځیو، روختونونو، د انتخاباتو د نوملیکنې پر مرکزونو او نور خوندې ځایونو بریدونه زیات سوي دي. په کندهار کې د پرونی 14 د وژل سو کسانو شمیر 21 او د ټاپیانو 24 تر رسیدلې ده. دغه 14 پرون غرمه د کندهار د 14 امنیتی حوزې په مربوطاتو کې هغه وخت وسو چې امنیتي ځواکونه غوښتل په یو ټونس ډول موټر کې نیول سوي منفجره مواد شنډ کړي. د دې 14 د تلفاتو د زیاتېدو خبره سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړې ده. د کندهار دیوال والی ویان داوود احمدي هم پرون ویلي و چې د 14 د شدت زیاتوالي ته په کتو کېدای شي د مرګ ژوبل شمیر زیات شي. په وژل سو او ټپیانو کې ملکیان او پوځیان شامل دي. د دې 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. د غور ولایت چارواکي وایي چې د ولایتي شورا پخوانی غړی غلام یحیی راجی تیر شپه له خپلو دوو ساتونکو سره وژل سوی دی. هغه په وروستیو کې د غور ولایت په 400 ولسوالۍ کې د ولسي پاڅونوالو مشر و. د غور د امنیه قمندانۍ ویان اقبال نظامی ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی ناجی له وسلولو طالبانو سره په جګړه کې وژل سوی دی. د هغه په خبره وسلولو طالبانو پرون په 400 ولسوالۍ کې حمله پیل کړې چې تر نن سهاره روانه وه. د وسلولو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په ورزشي لوبغالو کې د ښځو پر ګډون د څو لسیزو د ممنوعیت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دا خبر د ایران جمهوری ریاست او رسنیو ورکړې دی. د ایران د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر روحانی ویلي په کار نه ده په اسلام کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ کوم توپیر وسي، ځکه نو ښځو ته باید په ورزشي پروګرامونو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړل سي. په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته 9 کاله کېږي چې ښځې نسي کولی ورزشي سټوډیومونو ته ولاړ سي. په وروستیو میاشتو کې د دغه ممنوعیت پر ضد اعتراضونه زیات سوي وه. هغه مور چې خپل لور یې پاکستان ته د سفر او له یوه زاړه سړي سره د واده کولو له کبله تیر ایستلې وه، په انګلستان کې د جبري واده په سبب محکومه سوه. دا به په انګلستان کې لومړی کس وي چې د جبري واده په تور محکومیږي. د بشري حقونو مدافعان وایي د برمنګهام په یوه محکمه کې پرونی محاکمه هغو کورنیو ته قوي پیغام ورکوي چې د خپلو لوڼو د جبري واده سوچ ورسره دی، او د هغوی لوڼو ته جرات ورکوي چې خپله خبره وکړي. په دې قضیه کې یوه 14 کلنه نجلۍ شامله ده چې پاکستان ته د سفر پر مهال د هغه سړی په نوم سوی وه چې تر دې 14 کاله مشر و. څارنوالانو ویلي چې دغه سړی له دې نجلۍ سره یو ځای سوی و، خو بریتانیا ته له ستنېدو سره سم هغې نجلۍ خپل ماشوم له نت څخه لرې کړ. د هغې مور چې هویت یې نه دی په ډاګه سوی، خپله لور په 2014 میلادي کال کې د رخصتۍ په پلمه پاکستان ته بیولې وه، خو هلته له رسېدو سره سم یې ورته ویلي وه چې باید واده وکړي. بریتانیا په 2014 میلادي کال کې پر جبري ودونو بندیز ولګاوه، او د روسیې او بلغاریا ولسمشرانو خپلې کلتوري اړیکې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په خپلو کې به اقتصادي اړیکې لا پیاوړې کوي. د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې پرون ولادیمیر پوتین او رومن رادیف د خپلو هیوادونو لرغونې اړیکې هم وستایلې، او د انرژي د څو لویو پروژو پر مسلې په خپلو کې بحث وکړ. په پام کې ده د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف هم په راتلونکو ورځو کې مسکو کې له ولسمشر پوتین سره وګوري.
سالی صاحب ډیره مننه. وخت د غرمې 12 بجې او 6 دقیقې. درنو اوریدونکو، آزادي راډیو په منځنۍ چپه 12.89 او اف ام 100.5 اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د ولسی جرګې یو شمیر غړي تور لګوي چې جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې لاس وهي. پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو مرستیال هم ورته تور لګولی وو. د افغانستان او ترکیه ترمنځ د مالونو د صادرولو په هدف لومړنی هوایی دهلیز پرانستل شو.
قاهد افتتاحی دهلیز می باشم و قرار است بر بار اول به مقدار
دوبل منگ دغه دهلیز د پرانستو شاهدان یو، او په پام کې ده چې د لومړي ځل لپاره 15 ټن افغاني محصولات چې قالین او وچه میوه پکې شامل ده دغه هوایی دهلیز للارې ترکیه ته صادر.
د کونړ اوسیدونکي له امنیتي ځواکونو غواړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوم لیکنې د مرکزونو امنیت ونیسي.
زمانو مل خان بادشاہ سرکانو قومی شورا رئیس دولت نه خاصتا غوښتنه هم دغه کوم سټیشن چې د رید استعمالولو لري په دغه ورځ باندې مثال د امنیتی تدابیر ونیسي چې زمونږ ولس خدای نه خاصه څوک ځای نه.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د مخکخو خزو اونیز پروګرام مه هیروي. له موږ سره اوسئ. د ولسی جرګې یو شمیر غړي تور لګوي چې جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې لاس وهي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د انتخاباتو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي. پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو مرستیال هم تور ولګاوه چې جمهوری ریاست د کمیسیون په چارو کې لاس وهي، خو جمهوری ریاست دا تورونه یو مخ ردوي. حدیث پردیس په دې اړه د کابل له استودیو تفصیلي رپورټ اوروي.
بله مننه. د سرور صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په نننۍ غونډه کې دوی انتقاد وکړ چې د افغانستان جمهوری ریاست او په مشخصه توګه جمهور رئیس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې مداخله کوي. د دوی په خبره دغه مداخله که چیرته په همدې شکل باندې دوام کوي نو د شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کیدل په افغانستان کې ممکن نه دي. او دوی د خپلو دغه ویداو لپاره ویل چې په دې رابطه باندې ثبوت هم شته، او د تیرې ورځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال معزولا دولتي څرګندونو ته هم اشاره لرله چې په ښکاره د دې ښکارندوی کوي چې جمهور رئیس د انتخاباتو په چارو کې مداخله کوي. لډلې ظهیر سادات په غونډه کې وویل چې د شفافیت تر دې وړاندې د شفافیت په رابطه باندې اندېښنې موجود وي، اما دا چې اوس دا مسله را برسېره شوې چې په مستقیمه توګه جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي، په مطلق شکل د انتخاباتو د مشروعیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
حلقات عرض و بخصوص رئیس جمهور میخواهد کسانی که حداقل شفافیت در برگزاری انتخابات در نظر دارند اونا را از سر رایشان دور بسازند و انتخابات را مطابق میل و خواستشان برگزار بکنند و انتخابات پر از تقلب و انتخابات غیر شفاف تا بتوانند افراد دلخواه خود را به پارلمان بیاورند.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال معزوله دولتي ادعا وکړه چې د تذکیرو د کاپي په رابطه باندې د سټیکرو موضوع په اړه یو بحث کې جمهور رئیس دوی ته ویلي که چېرته د ده له غوښتنې سره مخالفت لري نو خپلې دندې دې پرېږدي. اما په عین زمان کې جمهوري ریاست وایي چې جمهور رئیس په مشخصه توګه په کوم شکل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ماوین دغه څرګندونی د رئیس جمهور له قوله بیان کړي د سینې دی ویل شوی، بلکې دا مسله واضح شوی چې کچیرته د انتخاباتو خپلواک کمیسون اوسنی کمشنران نشي کولای د انتخاباتو د کمیسون د انتخاباتو د ټوله پروسه په سم شکل چې ولس وختنه لري مختوي سینو خپل دندې دی پرېږدي. د دې ټولو سره سره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ دوی وی په هر حال موجوده وضعیت په هیڅ وجه د انتخاباتو د پروسې له شفافیت او همدار از انتخاباتو پروسې له تر سره کېدو سره مرسته نشي کولای، بلکې لا به هم بد اغیزې پرې باسي. دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید سره خبرې وکړي، دوی ویل چې کچیرته ولسمشر دغه خبره نه وی کړي هم خو اوس چې د انتخاباتو د کمیسون کمشنران دا ډول څرګندونې کوي په یو شکل په ولس کې عامه ذهنیت ګډوډ کړي او دغه وضعیت دوام کولای شي د انتخاباتو په پروسې باندې هغه نسبی باور چې موجود ده هغه ته هم په جدي توګه زیان ورسوي. بلې سرور سي
مننه درنو اوریدونکو. د همکار حدیث پردیس په رپورت کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي تور لګوي چې جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې لاسوي، خو جمهوری ریاست دغه تورونه یو مخ ردوي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د کمیسیون او ارګ ترمنځ د بې باوریو په دوام کې د شفاف انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه دي. زموږ همکار حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره خبرې کړې چې نوموړی په سر کې د کمیسیون د روان وضعیت د اغیز په اړه غږیږي.
بله، دغه شي حالت راوستل په دې وطن کې په ګټه د هیچا نه ده. زه فکر نه کوم چې هلته جمهور رئیس یو سوی نیت درلوده او قصد مداخلې درلوده. زه په دې معتقد نه چې هغه فکر کاوه هغه ته به اطلاعات ورکړ شي وو چې دغه دغه اشخاص چې په تذکیرو کې سټیکر لګول کېږي دوی امنیتي خطر سره مواجه کېږي او دا شکایتونه خورا ډېر راغلل. ټولو ولایاتو راغلل، خلک اوس بیخي نه ځي هلته، خپل نوم نه ثبتوي، تذکره نه اخلي. د همدغه لپاره چې طالبان دوی تهدیدوي چې که تاسې تذکرې کې دغه سټیکر و او هلته دغه بل پوسلو چې تاسې راورکوونکي یاستئ نو تاسې ځوان په خطر کې دی، تاسې د منځه ځئ او دوی تهدید کړي ډار کړي دي. نو دوی دغه لار دی هغه راته وله یقینا جمهور رئیس چې دلته څه رقم دغه امنیت دغه رای ورکوونکو تعمین شي. نو هغه لپاره یې د کاپي پیشنهاد کړی وو او دوی د دې نه یو دوه ماجرا جوړه کړه او دکې لاسرسنه کېږي په دغه مسایلو کې. زه فکر نه کوم دا چا په ګټه وي.
ستاسو نظر رنجبر صاحب، د انتخاباتو په کمیسیون کې یا د دوی په چارو کې د جمهوري ریاست یا د ارګ د مداخلې په رابطه باندې عملي کړنلار ستاسو نظر څه ده؟ چې
عملي دغه چې اول خو پرنسپ کیس نه مداخله باید ونیسي او زه په دې معتقد یم چې دوی تروسه مداخله نه ده کړې او بال دې به نه کوي. زه ګیله له رسنیو لرم چې دوی اکثرا له یو ډېر واړه شي نه ډېر لوی ماجرا جوړوي او هغه ماجرا د ولس په ګټه نه ده، د خلکو په ګټه. دوی اصلا دغه ملي ګټې په نظر کې نه نیسي په دغه مسایلو کې.
بله، او فکر کوي چې د دغه وضعیت په دوام سره موږ به د شفاف انتخاباتو یا داسې انتخابات چې حداقل ولس ته د منلو وي شاهدان اوسو؟
شفاف انتخابات موږ په سترګو نه شو لیدلی. د دې لپاره چې دغه برقي تذکرې چې هغه نه شولې توضیح نه شولې، هر رقم اسناد و نور اسنادو کې هیڅوک نه شي کولی چې تقلب مخه ونیسي، دا غیر ممکن ده. د دې لپاره چې هغه کارتونه چې جعلي جوړیدل په پاکستان کې او په هغه باندې خلکو رایه ورکړي دي، رایه ورکول شوي دي. اوس عین کار په دغه تذکرو کې هم کولی شي، او له بلې خوا یو نفر کولی شي چې لس ځایو کې تذکرې واخلي او لس وارې رایه ورکړي. همدا اوس هم له هغه خاطر دغه میکانیزم چې منځته راغی د کمیسیون لخوا او دغه تګلاره او دغه رقم سیستم د انتخاباتي له دنیا د خپل تقلب تلار وازه کړی دی او ستونزې په آینده کې به عملا تاسې ووینئ.
د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر د انتخاباتو لپاره د تیاریو او په دې هکله د ناندریو په هکله نظر ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په تیرو دوه کلونو کې په 1400 هیوادونو کې په روغتونونو او روغتیایي پرسونل څه باندې زر د تاوتریخوالي پیښې شوې دي. درنو اوریدونکو، په دې هکله تفصیلي ریپورت لرو، خو تر هغې مخکې ناجیه صافی اقتصادي خبرونه اوروي.
د سمنګان د کرنې ریاست چارواکي وایي د وروستیو سیلابونو له امله په دغه ولایت کې افغان بزګرو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس همایون حبیب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیلابونو په ځینو ولسوالیو کې تر لس زره جریبه ځمکې تخریب کړي. ښاغلي حبیب وویل دغه بزګر دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د سمنګان د کرنې ریاست وایي هڅې روانې دي څو د کرنې وزارت او ځینو موسسو له لارې دغو بزګرو سره مرسته وشي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین له حکومت غواړي ترڅو د بلخ او یو بهرني هیواد ترمنځ هوایي دهلیز پرانیزي. د دغې خونی مسول نصیر قاسمین ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په بلخ ولایت کې ښه امکانات موجود دي، خو لا هم د شمال او شمال ختیځ سوداګر مجبور دي ترڅو د ډېرو ستونزو په منلو سره کابل ته انتقال کړي او بیا له هغې لارې بهر ته ولېږدوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او ډهلي ترمنځ د هوایي دهلیز سربیره تېره ورځ د کابل استنبول ترمنځ هم هوایي دهلیز پرانستل شو. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 150 او یو لیټر ډیزل په 900 افغانۍ یو پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکا ډالر 1 افغانۍ 15 شپته بوله، 1 روپۍ 0.3 افغانۍ، 1 انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 بوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ، 0 ایراني تومان 11 افغانۍ 30 بوله او 0 پاکستاني کلداري 600 افغانۍ.
دولس او اتلس دقیقې دي. درنو اوریدونکو، زمونږ غږ له ازادي راډیو په منځني چپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو تحولاتو په اړه ریپورتونه لرو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په تیرو دوه کلونو کې په 1400 هیوادونو کې په روغتونونو او روغتیایي پرسونل څه باندې 1200 د تاوتریخوالي پیښې شوې دي. دغه موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي او اوس له موږ سره په استودیو کې ده. فریبا جان، استودیو ته ښه راغلاست.
مننه سرور صاحب.
د دستر سریب کمیټه څه وایي چې د دغو پیښو د زیانونو په هکله څه تفصیلات ورکوي؟
بله، د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر یوز ډاکورد تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې مهال دا خبرې کړي چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د ملګرو ملتونو یو پریکړه لیک تصویب کړه او په هغه کې د جګړو لشکرې له خوا وغوښتل شوي و چې د هغو کسانو خوندیتوب پام وکړي چې ناروغان او زخمیان تداوي کوي. خو ډاکټر ویلي چې د خبرو او عمل ترمنځ د پام وړ واټن شته. نوموړي وویل چې په 1400 هیوادونو کې روغتیايي کارکوونکي وژل شوي، تښتول شوي یا ګواښ ورته سوی دی، د امبولانسونو مخه نیول شوې، روغتیايي تجهیزات ویجاړ شوي او په روغتونونو بمباري شوی او یا هم لوټ شوي دي. خو لا هم د ډاکټر په خبره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک چې د 2014 کال په مې میاشت کې تصویب شو، د وسلوالو نشوتو پر مهال د روغتیا پالنې په برخه کې د بشري نړیوالو قوانینو د لا شامل کېدو په لړ کې یو مهم لمړنۍ ګام وو. که څه هم د جګړو په سیمو کې د روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو د خوندیتوب په اړه دغه لمړنۍ پریکړه لیک پر ټولو هیوادونو غږ کوي چې پر صحي سکتور د بریدونو عاملین عدالت راولي، خو ظاهرا دا کار ډېر نه دی سوی. د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر ویلي چې نه یوازې د جګړې ښکېلې خواوې بلکې ټولو هیوادونو ته اړینه ده چې د نړیوالو ژمنو ملاتړ وکړي او د روغتیایي چارو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
فریبا جان، موږ خو پیږو چې د افغانستان په ځینو روغتونونو کې هم د تاوتریخوالي پیښې شوي دي. د کابل د 400 بستر په روغتون کې دغه راز کوم برید سوی و یو کال مخکې په قندوز کې. خو د سره صلیب کمیټه څه وایي چې مشخصا په کومو هیوادونو کې دغه بریدونه سوي او څومره تاوانونه رامنځته کړي؟
د سشنبې په ورځ په جګړیزو سیمو کې د روغتیایي چارو د خوندیتوب نړیوالې ډلې په خپل پنځم راپور کې ویلي چې په 2018 کال کې په 30 هیوادونو کې پر روغتونونو روغتیایي کارکوونکو، ناروغانو او امبولانسونو تر 200 ډېر بریدونه سوي دي چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل افغانستان هم پکې شامل دی. د دغه راپور له مخې 252 بریدونه یوازې په سوریه کې سوي دي، 93 بریدونه د فلسطین په خاوره کې، 68 په افغانستان کې، 25 په مرکزي افریقا، 30 په جنوبي سودان، 15 په عراق کې، 40 په یمن، 30 په نایجیریا کې او 60 بریدونه په کانګو کې سوي دي. په راپور کې ویل شوی چې په دې اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیک ډېر اغیزمن نه دی تمام سوی او وروستۍ پیښې بیرونکې بللې دي. د 2014 کال په لومړیو کې د سوریې ځواکونو تر 100 ځله ډېر په روغتونونو بمباري کړې او وشتې دي. د تېرې ورځې په راپور کې دا خبره شوې او زیاتوي چې د 2014 کال تر پای پورې په هغه وخت کې د بمباري سوي روغتونونو شمیر 1500 ته ورسېد.
مننه درنو اوریدونکو. د همکارې فریبا ظاهر په ریپورت کې مو اوریدل چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په تیرو دوه کلونو کې په 1400 هیوادونو کې په روغتونونو او روغتیایي پرسونل بریدونه سوي دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ترکیه ترمنز ترکیه ته د افغانستان د مالونو د صادرولو په هدف لومړنۍ هوایي دهلیز پرانستل سو. دغه دهلیز د سه شنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر او په افغانستان کې د ترکیه د سفیر لخوا پرانستل سو. خغلی رسا وویل دغه دهلیز د لارې به هر ورځ شاوخوا 15 تنه افغاني تولیدات او محصولات ترکیه ته لیږدول کیږي. افغان سوداګر د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي د ترکیه له لارې به د دوی صادرات په اسانۍ سره اروپایي مارکیټونو ته هم لاره پیدا کړي. خان محمد سیند نور تفصیل لري.
د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو هوایي دهلیزونو د پرانستلو په لړ کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ هم سوداګریز هوایي دهلیز پرانستل شو. دغه دهلیز د سه شنبې په ورځ د کابل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر حماین رسا او په افغانستان کې د ترکیې د سفیر اوزان ارتغرل لخوا پرانستل شو. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر حماین رسا په دې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل دغه دهلیز به د افغانستان او ترکیې ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو تر څنګ د دوه اړخیزو همکاریو نور فرصتونه هم برابر کړي.
شاهد افتتاح دهلیز می باشم و قرار است بر بار اول به مقدار
د وویل موږ د دغه دهلیز د پرانستو شاهدان یو او په پام کې ده چې د لومړي ځل لپاره 15 ټن افغاني محصولات چې قالین او وچه میوه پکې شامل ده د دغه هوایی دهلیز له لارې ترکیې ته صادر شي. ترکیه ته د افغانستان صادراتي مالونه مختلف دي. هیله ده په مجموع کې د افغانستان د صادراتو په زیاتولو تاثیر وکړي او له ترکیه سره د نورو سوداګریزو لارو موندلو ته ابتکار هم وکړو. خاغلی رسا وویل د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان او ترکیه د اقتصادي کمیسیونونو ترمنځ یوه هوکړه شوې چې له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې اړیکې نورې هم پراخې شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر دا هم وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه سوداګریزې اړیکې د ګډو همکاریو پر نورو برخو هم مثبت اغیز وکړي. د دغه وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې سربیره پر دې چې د دغه هوایي دهلیز له لارې په هر نوبت کې ترکیې ته هر ورځ 15 ټن افغان تولیدات او محصولات صادرېدلی شي، ترکیه چمتو ده چې د افغان سوداګرو له غوښتنو او اړتیاو سره سم دوی ته د لویو تیارو زمینه هم برابره کړي. دا په داس حال کې د چتیر کال ورته سوداګریز هوایی دهلیز له هندوستان سره هم پرانستل شوی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دغه دهلیز به د تولیدي توکو ترڅنګ ترکیې ته د افغان بزګرو او باغ لرونکو د روان کال د حاصلاتو صادرولو ته هم اسانتیاوې برابرې کړي.
زمونږ تازه میوه سبزیجات ثمر ته رسیږي او صادرات ته آمده کیږي. د پاکستان او هند په نسبت زمونږ توکي په ترکیه او په اروپایي هیوادونو کې په لوړه بیه خرڅیږي. په دې سره به زموږ بزګر او بڼوال دپاره ډېر ګټه ورسیږي.
په افغانستان کې د ترکیې سفیر اوزان آر طغرل جوړو شوو مراسمو ته په خپلو خبرو کې وویل ترکیه له افغانستان سره تاریخي او تلپاتې دوستي لري او هیله ده د دغه دهلیز په پرانستو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې نورې هم پراخې شي.
د کونړ اوسیدونکي له امنیتي ځواکونو غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوملیکنې مرکزونو امنیت دی ونیسي څو دوی په ډاډه زړه یادو مراکزو ته ولاړ شي. نور تفصیل د روح الله انوري په ریپورت کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي دوی به هم تذکیري اخلي، هم به نوملیکنه کوي او هم به د خپلې خوښې د نوماندانو بریالي کولو دپاره د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ځي. دوی له حکومت غواړي چې د نوملیکنې او د تذکیرو د ویش د مرکزونو امنیت ډاډمن کړي څو خلک د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر کومو بدو پیښو سره مخ نه شي.
مالولو دی په دغه ورځ باندې مثال د امنیتی تدابیر ونیسي چې زمونږ ولس خدای نه خسته څوک ضایع نه شي. زمونږ د ریاض چا د کمرود پیندې په بدل مونږ تران نه کړی شي. دغه کم سټیشن چې په ساحو کې دی باید د امنیت بالکل صحیح ډول ونیسي او په ولسونو ځوانانو غږ کوو چې هر هغه څوک چې غوښتل چې داسې امنیتي رامنځته کړي باید دولت له خبر
پروسه شروع شوی ده او د تذکیرو پروګرام هم شروع شوی ده. دولت نه غوښتنې دادي چې یو د امنیت او د سنترونو امنیت وساتي، بل دا کوم پروګرامونه چې په کم ځایونو کې کیږي هغې ته خاصه پاملرنه وکړي چې څوک پکې مثال کې لاس وهلی وي. که یو جالکار راشي او زر تذکیري وکاري او هغه د خپلې تبې کس راولي نه.
د سرکانو ولسوال محمد حنیف خیرخوا له خلکو وغوښتل چې تذکیري واخلي او د وړو وکیلانو ټاکلو لپاره نوملیکنه وکړي او په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ټول خلکو ګډ مسولیت دی، څوک چې لوستي دي او څوک په دې خبره پوهېږي دا در کولی شي. نو هم د ولسي جرګې استازي باید مونږ دغه لارې نه په سمه توګه ولیږو او هم د ولسوالیو شوراګانو ته خلک راشي. ټولو ولسونو ته پیغام دادی چې که چېرته تاسو تذکیره وانخلی یا په تذکیره باندې ویلری او دا ثبت نه کوي نو دا به تاسو یو ملي خیانت وکړي. وجه دا ده چې دا ټاکنې شفاف دي او د شفاف ټاکنو لړۍ به په تذکیره باندې پای ته رسیږي او کله چې تذکیره ثبت نه وي بیا رایه نشي استعمالولی، کله چې رایه نشي استعمالولی نو ته پاتې کیږي.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په کونړ کې ټول 120 د نوملیکنې محلونه لري چې د امنیت لپاره بشپړ پلان جوړ کړي.
له کونړ مو د روح الله انوري رپورټ واورېده. بلخوا د قندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې موسمي سیلابونو د دغې ولسوالۍ خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسولي دي. تفصیلي رپورټ لرو له خان آباده د اجمل آرین څخه.
د کندوز د ولایتي شورا رئیس وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ په ګنبت، مجر، ناصروی، مومندو، زردکمر، کنجک، جوی بیګم، قطر بلاق، بشکپه او په یو شمېر نورو سیمو کې د موسمي سیلابونو راوتلو له کبله څه باندې 1000 کورونه او څه باندې 4000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او خلک سخت متضرر کړي دي. د دغو سیمو اوسیدونکي هم وایي چې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسولي دي او له حکومت څخه غواړي چې په وخت سره د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. د امام صاحب ولسوالۍ درې تنو اوسیدونکو هر یو سلطان محمد، خال مراد او دوست محمد د سیلابونو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل د سیلابونو راوتلو له کبله زموږ کور وران شو او ما دغه کور نوی آباد کړی و او اوس دومره مالي توان نه لرم چې بیرته خپل کور پرې جوړ کړم. دو ځلې زموږ پر کلي سیلاب راغی او په دې کلي کې ټول کورونه یې وران کړل. زموږ خپله کور هم وران شو او یوازې دوه کوټه روغې پاتې دي.
د
سیلابونو تباه او برباد کړو، زموږ کور په بشپړه توګه وران کړی او موږ درې کور یو او اوس دومره ځای نه لرو چې پکې ژوند وکړو. له دې سره سم د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو راوتلو له کبله د 15 کلو اوسیدونکي متضرر شوي دي. د اټکل له مخې د امام صاحب ولسوالۍ په 40 کلو کې سیلابونه راوتلي دي او له کبله شاوخوا 1500 د استوګن کورونه وران کړي دي. همدارنګه څه باندې 4000 جریبه د خلکو کرنیز ځمکه له شنو فصلونو سره لاندې کړې ده. ښاغلی ایوبی پر دولتي او غیر دولتي ارګانونو غږ کوي چې ډېر ژر د متضررو خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. بلخوا په کندز کې له طبي پیښو سره د مبارزې ریاست مشر میراقا اعتبار وایي چې دوی لومړنۍ بشري مرستې متضررو خلکو ته رسولي دي او ډېر ژر به د زیانمنو کورنیو ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
درنو اوریدونکو، وخت غرمه پوره 12 بجې او 13 دقیقې شوې. د خبرونې په پاتې برخه کې اونیز پروګرام مخکخه خځې اوري، خو مخکې لږه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
راپورونه راغلی چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو یو تجربه لرونکی جنرال په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه غوره سوی. دغه جنرال سکاټ میلر نومیږي. په ملګري ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزی له امنیت شورا وغوښتل چې د افغان ملکیانو د خوندیتوب لپاره مناسب اقدامات وکړي. په کندهار کې د پرونی چاودنې د وژل سوو کسانو شمېر 21 او د ټپیانو 24 ته رسېدلی. په زابل کې د وسلوالو طالبانو د یوه قمندان په ګډون 2 وسلوال وژل سوي او ولس نور ژوبل سوي دي. دغه وسلولو ته په تیرو 43 ساعتونو کې مرګ ژوبل اوښتی ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني په ورزشي لوبغالو کې د ښځو پر ګډون د 100 لسیزو د ممنوعیت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. هغه مور چې خپل لور یې پاکستان ته د سفر او له یو زاړه سړي سره د واده کولو له کبله تیر ایستلې وه، په انګلستان کې د جبري واده په سبب محکومه سوه. دا به په انګلستان کې لومړی کس وي چې د جبري واده په تور محکومېږي. او د روسیې او بلغاریا ولسمشرانو خپلې کلتوري اړیکې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په خپلو کې به اقتصادي اړیکې لا پیاوړي کوي.
بلی درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ روسی خبرونه له ازادي راډیو څخه اوریدل. نن چهارشنبه ده او لکه تاسو خبرې هر چهارشنبه دا وخت د مخکخه خزي ونې خبرونه لرو چې زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. د یادونه ده چې د دې خبرونه له لارې مول دی وړاندې د مرکز په کچه په بیلا بیلو برخو کې فعال غنې میرمنې در پیژندلې دي. د مخکخه خزو د پیژندګلوي په دوام نن د کابل گاون لوګر ولایت ته ځو. په خبرونه کې را سره د یاد ولایت د چرخ ولسوالۍ اوسیدونکو او فعال میرمن لیلوما یوسف زئی د ټلیفون لاره ایمیل مانه ده. میرمن یوسف زئی تازه په تازه د ټولنیزو علومو له پونځي فارغه شوی، خو د ابتدایي خونځي له دورې لا په کارونو او دندو کې بوخته پاتې شوی. لیلوما یوسف زئی چې لا د پرمختګ غنی هیل لزان سره لري، تر دې د ما تر ډیره د عامه پوهاوی او ماشومان لپاره کار کړی دی. خوونکی پاتې شوی او د افغانستان د انتخاباتو د پروسې وفاله مبالغه ده. وړاندې پروانه خبرونه کې د هغې له ژوند، کارونو، بوختیا او مبارزو او د کارونو په وړاندې د خندونو د څنګه ختمې دوه پاړه د هغې له قوله اورو. او په خبرونه کې ستاسې اوریدونکو اړیکې هم ځوابونه هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره اوسئ. شمیرې مو نوٹ کړئ او اړیکې را سره ونیسئ. اغلی یوسف زئی، خبرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشئ، مننه چې را سره په خبرونه کې.
مننه تاسو ته او ستاسو ګرانو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه چې زما په خبرونه کې دعوت کړم.
خیر اوسې، ستاسو حق دی چې د اوریدونکو سره لږ تر لږه آشنا شي او دا چې په کومو برخو کې مو کار کړی یا مو مبارزو څنګه رنګ راوړی دی. د تعلیم نه یې کپیل کړو، تر ډیره تصویر دا وي چې په هغو سیمو کې چې تاسو یې هلته د نجونو په وړاندې د زده کړو لپاره ډیر کم فرصتونه برابر وي او یا د خلکو ترمنځ یو ښه تصویر نه وي، تاسې څنګه وکولی شو چې زده کړې په ښه درجه البته پړې کړې شي؟
مننه ژوند سه. اوله زمون کورنۍ چې دا ډیره یو ښه کورنۍ، یو روشن فکره کورنۍ. البته زما د تعلیم په بخش کې خصوصا زما مور جانه چې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي، واقعا زه ورڅخه مننه کوم او ډېره زیات خوشحاله یم چې روشن فکره کورنۍ لرمه.
بله لیلما مونږ چې ډیر کله په دې خبرونه کې مخکې خزه معرفي کوو کدا پښتنه ورنه کوو تعلیم څنګه وکړای شو دی وای چې مونږ په روشن فکر کورنۍ کې زیږیدل یو نو کڅوک پر روشن فکر کورنۍ کې نیو یا دا غوي مور او پلار زده کړونه لري فکر کوي دلته زده کړې یعنی سخت دي دا مزل د خلکو لپاره سخت دي او امکان نه لري
بله نو څه خبره ده چې کچری و کورنۍ مثلا خکورنۍ اوسی روشن فکر کورنۍ اوسی نو دیغه افامین چې دی هغه تصمیم نیسی چې باید خپل اولادونو باندې درس وایي او د درس په قدر پوهیږي او په دې هم پوهیږي چې نن سبا دغه نحوالی او دغه نامنی او دغه جنگ و جګړې چې په هیواد کې روان دی همدغه ټول لاملونه دي بې سوادۍ لاملونه دي چې که چیرې میندې او پلاران باسواده ونه اوسي نو بې سواده اوسي نو دغسې حالت به اوس هم نور هم ادامه ولري نو یوه روشنفکره کورنۍ کولی شي چې خپل اولادونو ته لارښوونه وکړي ورته ووایي چې زویه یا لورې مثلا څه د خپل درس ووایه او په دې خاطر چې نن سبا زموږ هیواد ګران وطن افغانستان سواد ته او هغو خلکو ته ضرورت لري چې هغوی وکولی شي چې زموږ د خلکو په درد او زموږ د هیواد په درد باندې دوا شي
په دې معنی چې
فکره کورنۍ ډېرې ښېګڼې لري
په دې معنی چې تاسو د خپل راتلونکو ماشومان او کورنۍ لپاره یو ښه زیری واقع کیدی شي په دې معنی چې خپل مزده کړی کړي او د دوی لپاره یو ښه آینده غواړي خراتلونکو غواړي ډیر مننه وړاندې په خبرونه کې تاسو په کارونو هم غږیږو او دا چې څنګه مبارزه کړي ده او کوم برخه کوم ډیر کار کړي کسم اوریدونکو ته لګ ډیر تاسو د ژوندانه په اړه معلومات ورکړل خو اوریدونکو ته باید دا هم وایم چې دوی هم کولای شي راسره په خبرونه کې ګډون وکړي او که تاسو د ژوند په اړه لګ ډیر پوښتنې لري یا تبصرانو دا اخیستل شو نو شمیرې د در نوردون کو 0995530 او 0923225 زمونږ سره د مخه مخاړي کشمیری دي چې کول شي د زمونږ د دیونه د مخکخه خزه لیلما یوسفزی څخه پوښتنه ولري دغه د ژوند کار او مبارزو پاړه باندې یوسفزی کستاسو د کار پاړه ډګر تر شو د تعلیم نو راخو ورسته چې کار پیلېږي کڅه ما مخکې ویل چې د شپږم ټولګي ورسته مو تاسو کار پیل کړي وو او عملا په کار لګیا وي دا څه سبب و چې په کوچنیوالي کې لا د کار ډګر ته راشي
والا زه د سوم چې مکتب کې چوم شپږم صنف کې نو هغه وخت کې کله چې زمونږ د ښوونځي مدیر د سرمعلم چې کله چې فایل درول نو هغه وخت کې بیا بعضي شیرونه د وطن په حق له او بعضي نور د سي لیکنې هغه به مونږ باندې ویل بیا ښه وخت نه رهی چې بیا داسې شول چې بعض ژورنالیستان به زمونږ ښوونځي ته راتلل نو هغوی زه یې وهڅولم چې ته باید راډیو کې کار وکړې نو بیا هغه نه وروسته بیا زه راډیو کې شامله شوم بیا راډیو نه وروسته نورې دندو کې مې لاره پیدا کړل چې خلکو ډېرو زه تشویقولم او ماته به ویل چې ته استعداد لرې واقعا ته باید وظیفې وکړې یعنی خلاصه دا چې د ښوونځي د شپږم صنف نه تر دولسم صنف حتی تر پانتونه پورې هم مې وظیفه کول هم مې درس ویل او هم مې فاکولته ورسره ویلې هم مې وظیفه کړې بیا دغه د فاکولتي په دوره کې زما هېڅکله هم داسې مدني فعالې په صفت ما غوښتل چې بعضې ولایتو ته سفر وکړم د میرمنو د تعلیم په برخه کې باید خلکو ته عامه پوهاوی وکړم چې خپلې میرمنې پرېږدي چې دوی درس ووایي په دې خاطر چې یوه کورنۍ یوه خوشبخته کورنۍ هغه وخت ایجادېږي چې هغه کې باسواد خویندې اوسي نو دغه د پانتون د فاکولتي په دوره کې ما ټول دغه وختونه او دغه ساعتونه ما په هغه کې تېر کړي دي مثلا همدغه عامه پوهاوی په بخش کې چې ما غوښتل او دغه مې دنده واجبه ګڼله کنه چې باید زه د خلکو لپاره خدمت وکړم او په دغه بخش کې زما سره ډېرو ورونو خویندو مثلا د تګ راتګ چې هغه ولایتو ته زه تلمه د یو فعال مدني په صفت دوی راسره همکاري کړي چې واقعا زه ورڅخه مننه کوم د خپل شخصي لګښت نه یې ما باندې مصارف کړي او یعنی د دولت په هغه باندې ما غوښتل چې د خلکو مینه د دولت سره شي او دغه اوس چې تاسو ګورئ چې زمونږ ګران ولس مشر ښاغلی اشرف غنی هم په دې باندې ټینګار کوي چې باید ستاسو خویندې وروڼه ټول راووځي چې صلحې لپاره کار وکړي. نو ما هم همدغه خپله وجیبه ګڼلې وه او ګڼم یې هم، او په راتلونکي کې به هم مخالفین او دغه کسان چې د دولت لپاره د خلکو لپاره شوم عملونه لري یا غواړي چې په ټولنه کې ناورین رامنځته کړي دغه له منځه ځي، هیڅکله نه پاتې کیږي. نو همدې په خاطر زه دغه ډیر زیات علاقه مند لرم چې د خپل دولت سره باید همکاري وکړم بدون د کوم مادیاتو نه. مادیاتو سره زه هیڅکله نه مې مینه ورسره لری دي او نه یې لرم، او په راتلونکي کې هم د خلکو ته داسې وایم چې وطن چې دی د مور غلري خصوصیات لري. کله چې مور یو چا یو انسان ونه بخي، نو د اسلام له نظره څرنګه چې موږ تاسو ګورو دي جنت د مور او پلار خصوصا د مور تر پښو لاندې دي. نو وطن هم د مور په سیر باندې پر هر انسان په هر وګړي باندې حق لري. او دغه زه
بله یوسف زی صاحب، تاسو مادیاتو ته اشاره وکړه، طبعا دا هم د ژوند یوه اړتیا ده. که په ژوندانه مو وغږیږو نو ولې مادیاتو ته ډېره اړتیا نه لري؟ لا مو خپله کورنۍ تشکیل کړې ده که نه؟ په کوم حالت کې تاسو
دا خبره خو صحیح ده، یعنی مادیات او معنویات دواړه ارزښت لري د انسان په ژوند کې. خو ما ویل کله چې د فاکولټي په دوره کې چې زه ومه کنه، هغه مخکې مې چې ما وظیفې کړي ول او بیا کورنۍ کنه، کورنۍ راسره ول، او بعضې دوستان ما تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغوی هم چې د وطن سره مینه او علاقه لري هغوی زه سپوټولم کنه. کله چې زه تلمه بعضې ولایاتو ته، نو هغوی مثلا دی موټر یا د بعض خلکو ته چې ما تشویق کوله ماشومان دغه توکي به دوی را سره همکاري کولې. نو ولې نه، مادیات مهم دي، خو ما دغه خپله وجیبه وګڼله چې زه په راتلونکي کې دغسې کارونه باید وکړم او خلک له ما څخه زده کړي او دغه خویندې. نو باور وکړئ چې زه د خپل هیواد سره خصوصا د خپل هیوادوالو سره ډېره سخته مینه علاقه لرم، او د خدای پاک نه دا غواړم چې یو ورځ خپل هیواد په دغه سي تر هغه وخته پورې د نه مړه کېږم چې خپل هیواد د نورو هیوادونو په څیر ونه ګورم. یعنی باید د نورو هیوادونو څرنګه چې جاپان هم د افغانستان سره په 1919 کې هم جاپان آزاد استقلال واخیستل، هم افغانستان، اما اوس موږ تاسو ګورو جاپان په څه حالت کې دی، افغانستان په څه حالت کې دی.
په دې هیله چې تاسو دا هیله پوره شي،
قانون چې دولت کرامان سشل او د خلکو حقونه او خوړل دي غریبانو، نن سبا ولا موږ تاسو د افغانان ګورو چې د شپې ډوډۍ نه لري باور.
بلکل، په همدې هیله باندې چې تاسو دا ارزو پوره شي او هغه ستونزو ته اشاره وکړه هغه یو وخت کې حل شوي وي، او دا چې تاسو په کوم برخو کې لا کار کوئ په خپرونه کې پاتې کېږو، خو اوریدونکي هم ستاسو له نامه سره آشنا شي او تر دې دمه ستاسو خبرې په غور سره اورېدلې دي چې تاسو د دوی په وینا حتما یو ښه مبالغه پاتې شوي. دوی به هم ستاسو د ژوندانه په اړه څه وایي یا به تاسو ته لا وړاندیزونه لري چې په راتلونکي کې څه وکړي، ځکه ستاسو له خبرو هر څه ښه معلومیږي. نو دوی ته ورزو اوردونکو را سره د پخپرونه کې ستړی مشه. یوسف زی صاحب، تاسو هم را سره اوسئ، خو دا وخت د اوردونکو نوبت دی، ستړی مشه. مهرباني تاسو اړیکه را سره وصل ده. د مخکې خزی ونیزه خپرونه په ژوندۍ بڼه لازدی راډیو څخه اورئ. مهرباني،
سلامت اوسئ ورور ازدی خور په ګډون تاسو ټول ځوانې کې له سلام
نوم. وعلیکم السلام، خیر سرور ځان معرفي کړه، کوم ځین داړي کې نیولې؟
ناصر خان شینوار احمد سعودي عربستان.
شینوار صاحب ډېر زیات خیر راغلی او مننه چې زمونږ په خبرونه کې را سره یې او لرې ځای را سره اړیکه نیسئ. مهرباني ستاسو تبصره، نظر، پیغام او پوښتنه لري هغه اورو په خبرونه کې شریکو. مهرباني.
خویندو باندې ویاړو چې خپل مسؤلیت سملاسه تړلې ده تر څو دغه نورو خویندو هغه حقونه او اسلام ورته ورکړي دي. که موږ وګورو موږ په دې دین کې چې څومره مېرمنې نازولې دي دا به په یو واقعي کې نه وي، خو اما ټولنه ورته هغه حقونه ورکړي دي. په خوله باندې د شریعت چغې هم وایي او هر څه یې خو دی په ځان باندې عملي کوي نه. موږ ښځو ته او د سړی باندې کار وشي نو او دا خو یغه ذهنونه روخانه شي چې دا یو د دوی د موجودیت باید قبول کمور دا او کومیرمن دا او خور دا او کلور دا هغه د دوی د صبر او د مهرباني نه باید غلط استفاده ونه شي. بل هغوی هلته ټولنه هغه را بیا برابر نه ده، هغوی ته نورې ستونزې جوړېږي د نارینه او د خوانه. نو که په دغه برخه کې دوی کار وکړه، بل یوه عمده پوښتنه به دا خوري ویل چې دغه پورې چې د خدای مرګ لرې لري تر څو هغه هېواد زمونږ د نورو هېوادونو سره سیال نه وي او وی ګورم په هغه حالت کې برخه کې ډېرو خویندو لږ یو تند یو شوګیري او هغه هغې تېرې کړي چې کله د سمري وخت ری هغوی د یو چا سره نامزاد شي هغه هغه کارونو ته نه پرېښودل کېږي، یعنی د خسر د کورنۍ دپاره ولګېږي کوم ارمانونه چې د دې هغه هماغسې پاتې دي. نو په دغه برخه کې د دې کورنیو ته څه مغدی چې هغوی په مشترک تصمیم ونیسي تر څو زموږ خویندې هغه وړتیاوې چې لري چې هغوی
څومره خیر استخاره. زیاته مهمه پوښتنه مو وکړه چې دا د پرمختګ یو لوی خند بیانېږي، ډېر وخت خپل لیلومې د دغه هدف لپاره څه کړي او د نورو خلکو لپاره به د دې مشوره څه وي؟ ځواب به درته ناصر خان شینواری د راډیو لار درکو. مننه له اړیکې نه مو چې د سعودي عربستان نه مو را سره اړیکه نیولې وه. بل اردونکو ته ورزو، تاسو را سره یې خپرونه کې مهرباني، ستړي مشه. مهرباني. وعلیکم السلام. ځان معرفي کړی ورور. کوم زینا
لهلمند
ها مهرباني استاسو مهرباني ها اردن کې اړیکه شته
ملمنه خو ملاله یوسفزی ده کنه؟
بله بله بله، ملاله یوسفزی نه، لیلومه یوسفزی ده، د افغانستان یو فعال مېرمنده. تاسو د سوات ته فعال یوې مېرمنې ته اشاره وکړه. دلته لیلومه یوسفزی را سره ده او دی هم د عامه پوهاوی، تعلیم، همدارنګه د ماشومانو د روزنې، د انتخاباتو برخې په دغو ګڼو موضوعاتو کار کړی دی. مهرباني تاسو نظر یې په اړه ورو.
تعلیم خو د هر چا دپاره چې فرض ګڼل شوی دی وایي چې تعلیم وکړي هغه به خپل لاره پېژني. نو د خدمتونو په برابر باندې خدای تعالی افغانستان کې دغه توره شپه له منځه یوسي. انشاءالله موږ تاسو ټول به د دې په رقم باندې موږ تاسو خوند میندې به د دې په رقم باندې کېږي. خو بده بدبختي دغه ده چې په افغانستان کې دغه تحمیل شوې جګړه باندې چې اوس موږ د افغانستان په سره چې موږ ورسره سخت مشکل کې یو، نو زه له دې څخه دا هیله کوم چې موږ ځوانان د دې په ګډون باندې نور مټې راونغاړو. دغه ناورین ته او دغه تحمیل شوې جګړه چې په موږ باندې تحمیل شوې ده او ګټه یې نورو ته رسېږي او ګټه د نورو ده او جګړه د نورو خلکو ده، ماسې پلمه داعش او طالب ګرځولی دی. ځکه نور نو موږ دغه ځوانان باید چې لاس په کار شو، اول په عمومي سطحه د امنیت په بخش کې کار وکړو. سخت یو بدبختۍ سره مخ یو، سخت ځوانان مو دلته ولاړل. په دوه هلمند کې داسې میندې ناویانې د شلو شپو ناویانې کونډې شوي دي. نو زه دا درته وایم چې سخت په بد حالت کې یو، د دې په ځای باندې چې موږ داسې په یو واړه کار باندې کار وکړو، داسې په یو ملي سطحه او دغو اوسني ناورین ته د پای ټکی کېږدو.
نورور تاسو لکه مخکې ملال یوسفزی ته اشاره وکړه چې هغه د یو مملکت بلکې نړۍ په کچه باندې مطرح شوې ده، تاسو بیا یو ملي اجماع ته هم اشاره وکړه. د تر څنګ نو په افغانستان کې خویندې په دې برخه کې فعال مېرمنې یا ځوانان دوی څه کولی شي د دغه هدف لپاره چې تاسو ورته اشاره وکړه؟
زه دا وایم چې ځوانان دې نور پټه خوله نه کښېني که اتفاق او اتحاد شي، ځکه چې موږ اوس د هېواد زیات کشر ځوانان دي، تعلیم اوته هغه که اوناس دي که مردانه دي. نور دې دغه خلکو ته وخت نه ورکوي. دا هغه خلک دي چې دغه ملک یې پله په اور کې سوځولی دي، دا د بل پاتې شوني دي، د انګریز پاتې شوني دي، دا اوس په راس کښې ناستې په چوکیو باندې ناستې ملک یې بدبخته کړی دي. نور د ځوانانو نه ما دا هیله ده د خویندو وړونو نه چې لاس په کار شي، کنه یو مل بتر در باندې را روان دی، په سخت مشکل کې به ولوېږو.
په اړه به دې مېلمنې نظر هم واورو. خیر اوسې ستاسو اړیکه له هلمند نه ورا سره. یو بل اردونکي هم دا وخت اخلو ځکه اړیکو ځکه نوبت ستاسو د اړیکو دی. بیرته مېلمنې ته ورځو چې هغې هم ستاسو پوښتنې نظریې تبصرې نوټ کړي دي، د هغې تحلیل به یې هم په اړه واورو. دا وخت تاسو را سره یې په خپرونه کې، ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشئ.
محترم زدران صاحب سلامونه او احترامات مو منه، درنه ملمنه تم سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وي. فضل هادي وردګ هم باندې شک نه.
بالکل وردګ صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. ډیر وخت په خبرونه کې نه و را سره او موده ورسته دغه غورم ستړی مشه. ډیر زیات د نن د خبرونه په اړه ستاسو نظر پښتنه هم اور.
ډیر مننه زدران صاحب. وقیان زوی دی ویور دی، زوی دی افتخار دی چې موږ داسې وخور چې جامعې ته وتلې ده خدمت کوم وقیم پې باندې ویاړو. هر څومره چې دا وسته بیا هم کمه ده، نو خدای دې په دغه لوره کې دې ته د نیکو توپیک غواړو، خدای دې نور هم ورته توپیک ورکړو چې خدمت وکړو په جامعه کې. نو درنې مېلمانونه، مو دغه پوښتنه ده چې دغو لرو پرتو سیمو کې ډېر داسې کسان شته په کلیو کې کورو کې چې نه غواړي د یا خور یا په اصطلاح د کور غړی ډاکټر شي یا ډاکټره شي یا ښوونځی وي ژورنالیست ده شي یا بل دغو خلکو دپاره یو څه پیغام لري، یو داسې پیغام به هر کې چې دغه خلک وهڅول شي. ځکه اوس هم شته په کلیوالي سیمو کې داسې کورونه زه مشخص پېژنم چې هغه نه غواړي چې مکتب ته یا لور لاړه شي یا یو خدمت وکړه د جامعې د دوم خالیدي. دغو خلکو دپاره څه یو پیغام ورکوي یا یې ورکه ډېره خوشاله
شو. ډېر مننه، ډېره مننه. خیر اوسې فضلا دی وردګ، بیرته میلمنې لیلما یوسفزی ته ورګرځو.
مننه ډېره مننه کوو چې په خبرونه کې ونده واخسته. واقعا زمونږ ګورونه چې دی پښتانه او بغیرت او بشهامت ورونه دي. زه واقعا زه افتخار کوم هر کله زه چې دغه پنځه وخته مونځ کوم، زه په خپلو ورونو باندې، په خپلو افغانانو باندې افتخار کوم، شکر باسم چې مونږ څومره غیرتي پښتانه او څومره غیرتي ورونه لرو په ټولنه کې.
یوسف زی چې د خبرونې وخت بیا ختم شوی نه وي،
مونږ بیا موږ هغه لومړی ورور چې ویلې چې بعضې خلک دي چې یو ډېره بااستعداده مېرمنې په کور کې پیدا شي، نو هغه واده شي او واده شي او هغه د واده کېدلو په هغه کې نو دغه مصروفیت او دغه مبارزه هم د مبارزې څخه هم پاتې کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي. نو د دې په دې پوښتنې په ځواب کې زه داسې وایم چې هغه کورنۍ کله چې یوه نجلۍ واده وي، نو هغه دې اول کوشش وکړي چې د هماغه نجلۍ په سویه باندې یو هلک پیدا کړي. مثلا هغه نجلۍ درس ویلی ده، هغه هلک هم باید ویلی وسی. او بل دا چې یوازې د هلک درس مهم نه دی، باید هغه کورنۍ وکتل شي، کورنۍ وکتل شي چې کورنۍ څنګه روشن فکره کورنۍ ده نه ده، او څنګه د وظیفې اجازه ورکوي نه یې ورکوي. دغسې یو کورنۍ کې دی باید واده شي، او دغسې کورنۍ کې دی نه چې هغه بس دغسې کورنۍ وي چې سل قسمونه ورته خوري او وروسته کله چې واده کې دیس کلا وظیفی او دند سی نفریدی. او بل لغا بل ورور چی پختنه زواه میستاس ده خبران وقت با کمی ده سی لن لن
جواب لن لن جواب لن دیر خدی بلکل.
او بل لغا دو هم ورور چی و دایی ویلی چی امنیت با بخش که امنیت چی دی دیر مهم دی کچری امنیت زمون پا حیوات که فیلن پا هر زی که دمرا مهم دی چی دی دوری نه هم دیر زیاد مهم دی. هغه داسې چې اوس که چېرې امنیت نه اوسي، هیڅوک نشي کولی چې خپل فعالیتونه وکړي، خپل درس ووایي، خپل هغه امکانات، هغه مبارزه چې دغه په فکر کې لري، په خپل وجود کې لري، نشي کولی چې خپله مبارزه وکړي. نو هغه امنیت هغه وخت راتلی شي چې خلک د دولت سره علاقمندي پیدا شي. یوازې ولسمشر نشي کولی چې دغه د امنیت په برخه کې رول ولوبوي، یوازې نشي کولی د دفاع وزیر، د داخلي وزیر چې د امنیت راولي، بلکې مشران مو مکلف دي چې د امنیت په بخش کې د خلکو سره وغږیږي. په کلي کې مثلا یو کس پیدا کیږي چې هغه ناورین جوړوي، نحوالي جوړوي، هغه کس کچرې نفوذ یعنی هماغه د کلي خلک وغواړي، هماغه په یو سات کې ختمولی شي. خو دا مهمه ده چې د خلکو علاقمندي باید د دولت سره ډېر کولی شي چې د امنیت په بخش کې مثبت رول ولوبوي. خو دوی ته د عامه پوهاوي پروګرامونه د علماو لخوا باید جوړ شي. څرنګه چې ګوره اوس موږ تاسو که فکر وکړو، نه هغه ټولنه چې امنیت پکې نه وي، هغه ټولنه چې پکې ناخوالې اوسي، هغه ټولنه کې چې پکې جنګ اوسي، هغلته نه مونږ تاسو همدغه اوس تاسو وګورئ په جوماتو کې، خصوصا د شپې لخوا یو کس نه ځي جومات ته. ولې نه ځي؟ د جومات څخه ډارېږي. باور وکړه، زمونږ نه د نه د قرآن احترام پاتې شول، نه د نور څه. دوی هغسې کارونه کوي، مثلا جومات کې دغسې کارونه کوي، نورو ځایو کې دغسې کارونه کوي. اصلا که مونږ تاسو فکر وکړو، جومات هغه ځای دی چې د الله جل جلاله کور ګڼل کېږي، اول ته د الله جل جلاله عبادت کېږي. نو هغه زه ته موږ خلک زه نه ښه کوي نه ځي ځکه وایي هلته یو ځلې به څنګه را پېښ شي. نو دغه زه داسې نه وایم په طالبانو ورونو هم غږ کوم، هغه هم زموږ ورونه دي او دولت له طرف هغوی هم زموږ ورونه دي. په دغه بخش کښې زه طالبانو ورونو ته وایم چې ورونو لطفا خیر دې راشي، دغه د افغان دولت سره یو ځای شي او دغه ناخوالو ته حل
واخلي،
ځکه دا هغه ناخوالې دي چې پکې زموږ دین هم پکې معق نه دی، یعنی ساتل شوی نه دی، او خلک ناموس او زموږ عزت ټول تر پښو لاندې شوی.
خپرونه ډېره سیاسي شوې نه وي،
څنګه چې د ټاکنې موضوع ده او دغه ټاکنو کې دوی دې راشي په سوله ییز ډول دې په ټاکنه کې ونډه واخلي او هغه څوک چې دوی خوښېږي ورته رایه
ورکړي. یوسف زی صاحب، فضلادی وردګ هم یو پوښتنه لرله او تر څنګ یې ناصر خان شینواری یو بل وړاندیز تاسو ته درلودو، د پوښتنې تر څنګ هغه باندې هم ستاسو نظر او تحلیل ولرو چې تاسو د عامه پوهاوی کوئ سمه ده، ماشومانو تر منځ هم کړی دی، مېرمنو ته مو ورکړی دی، په هغو برخو کې چې مخکې ما ستاسو په پېژندګلوي کې ورته اشاره وکړه. وایي که سړیو باندې کار وشي دا به ډېر اغېزناک وي، د پوښتنې تر څنګ په دې اړه ستاسو تحلیل ولرو.
که چیرې مور تعلیم یافته اوسي نه هغه کولی شي چې خپل زوی ته خپل خاوند ته خپل هغه نارینه او ته دا اما پوهاوی وکړي. باور کې مونږ په خپله ټولنه کې داسې مېرمنې مو لرلې چې هغوی به د خپلو ورونو سره د جهاد په بخش کې، د نورو په بخش کې، د تجارت په برخه کې مثبت رول لوبولی دی. مېرمنې ډېر کار کولی شي، مېرمنې هغه کارونه کولی شي. فعلا همدغه د امنیت موضوع چې په افغانستان کې امنیت نشته، دا که چیرې د میرمن لپاره مپهاوي وشي د ډېر کارونه کېږي. مثلا یو کس زوی مخالف دی د دولت، زوی مخالف دی د خلکو، هغه یو مور کولی شي چې هغه ته ووایي چې زویه لاس واخله دغه کار نه، لاس واخله، دغه کې د خیر نه دی، ټولنه د مور پر سر ده. او که چیرې زه درته خیرې وکړم، ګوره داسې خبره ده چې ما مخکې هم اشاره وکړه، مور هغه څه چې کولی شي هیڅوک یې نشي کولی. یعنی مېرمنې د مېرمنو تعلیم په ټولنه کې ډېر اړین دی. که چېرې نارینه باسواد اوسي که نه، باید نارینه هم باسواد اوسي، خو ښځه داسې ده چې څلور ساعته د اولادونو سره په کور کې اوسي، نو مور چې هر څه کوي هغه اولادونه ورځینې تعقیب کوي. او بل دا بل ورور ویلې چې ملاله یوسفزۍ ده، زه په جواب کې داسې ورته وایم چې ملاله یوسفزۍ هغه خو هم ډېره یو مخکښه یوه تکړه مېرمنه د
جهان
رول ولوبه او کار یې کړی. خو په افغانستان کې هم ډېرې ملاله یوسفزۍ شته چې هغه ته خلک توجه نه کوي، خلک ورته رشد نه کوي. مثلا همدغه زه په خپله یمه، په خپل هېواد باندې سر ورکوم، باور وکړه چې زه خپله وینه خپل هېواد نه قربانوم، ځکه چې ما ویلې مالې زما داسې یو ارمان ده چې زه خپل هېواد په هغه وخت کې په هغه ثانیه کې زه وګورم چې بس جوړ شو او خلک مو ټول د دولت ته لقامن شو او دولت مو د خلکو لپاره کار کوي او خاینین د دولت څخه ورک شول، هغه وخت که زه مړه شم زما په دنیا کې هېڅ ارمان نه پاتې کېږي.
بالکل، دلته هم ګڼې ملالې شته،
همداسې ځوانان، همداسې هلکان هم شته، نجونې هم شته چې هغوی د هېواد سره مینه، علاقمندي لري. نو هغوی داسې ده چې بیا هم او بل دغه د دولت څخه زما د هیله ده، څرنګه چې زموږ ګران ولسمشر ښاغلی اشرف غني په خپلو خبرو کې بار بار وایي چې دا ځلې به پارلمان ته ځوانان راځي، یعنی 80% به ځوانان راځي. نو دغه بخش کې اوس څرنګه چې د 1999 کال د پارلماني ټاکنې انتخابات دی، دغه بخش کې زموږ ورونه کولی شي چې ځوانانو ته خپله رایه ورکړي. هغه څوک چې مو ازمایلی دی، هغه څوک نه مو چې خیر نه دی لیدلی، هغه ته رایه مه ورکوه. ګوره فعلا اوس همدغه پارلمان کې همدغه د افغانیت کلمه دوی وویسته، د اسلامیت کلمه دوی وویسته، دغه یو ویشتم قرن دی، په
خدا غا اخی کتاب سولیدلی و دا غا فرق او دا غا تعبیز و تعصب تاسو لیدلی و نو لیدلی
ډیر مننه په دغه موضوعاتو ګڼ زیات وغږیږو دوه
لپاره کار کوي او زمونږ دولت
تاسو زمونږ غاوري چې د خبرونه وخت ختم دی خیر ساسو زوبنه وګدو البته تر اردن کو رسیدل ډیر مننه لیلما یوسف زی چې په خبرونه کې مراسم غډون وکړو تاسو په تاسو مبارزو ژوندانه وغږیږو او تر اردن کو تاسو نظرونه اور ورسیدل د مخکې خزي اونې خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی ودل ته پای ته رسیدي نیکمرغه او ښه بختوره روشه در تغوارم ده خدای پامان
نیمو آلا جنگ زارا چوی ده اسمه بدی سیگی
دوا سیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
د غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک د غسپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ